ora calamunga mi pardogan.
اتبه جشفی درنو اوریدونکو السلام علیکم ز اسمت چاروان مو د ازادی رادیو یوی بل خبرونی ته هر کلی کوم کثم سعودي عربستان تیرش په اعلان وکړ چې میاشت ونلی دل شوا او سبا دوشنبه به د کوچنی اختر لمړی ورځوي خو طالبانو تیرش په وویل د دوی د حکومت د هلال کمیټې مشر اعلان کړی چې نن یک شنبه د کوچنی اختر لمړی ورځ ده. تر دې مخکې په افغانستان کې له سعودي عربستان سره یو ځای هم روژه نیول کېده او هم په یوه ورځ اختر کېده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د کوچنی اختر په مناسبت ځانګړي امنیتي تدابیر په پام کې نیولې دي. په کابل کې پرون ماښام په یوه چاودنه کې یوه ښځه وژل شوې ده. د کابل د امنیت قومندان ویندوی خالد زادران تر پیش وروسته ازادي رادیو ته وویل
د درې محافظه په مربوطاتو کې د سپرلې په یو کاستر موټر پسې چې سپکې ماین 14 کړي دا چې له عمله زمونږ یو مهوادواله زنانه شهید شوې ده او همدا شانتې درې نفر نور زخمي شوې دي.
د دې چاودنې مسؤلیت داعش سختري زیډلې په غاړه اخیستې ده. د طالبانو حکومت وای په پروان ولایت کې د وارداتي برېښنا د دوو پایو د تخریب پتور دوه تنه نیول شوې دي. د پروان د امنیت قومندانې مطبوعاتي مسؤل کامران حبیبي پرون موبایل دغه دوه تنه په تاغمه سیمه کې د پایو د تخریب د پیشي په تړاو نیول شوې دي. دا پایې ورمش په بمی چاودنو تخریب شوې دي. برېښنا شرکت ویلي ترمیم څو ورځې وخت غواړي. په کابل کې د ترکیې سفارت وایي دغه هیواد لخوا په برخشان او تخار ولایتونو کې پر 300 کورنیو بشري مرستې وویشل شوې. دغه سفارت پر نو وخت په یو ټویټ کې ویلي لدی سره د حقوق کورنیو شمیر و ډیر زره 1500 ته ورسید چې د نیکی په نوم د ریل ګاډي په وسیله له لیشل شویو مرستو برخمن شوې دي. لبلی خدای طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد تیر ماشام موبایل دوی له ازبکستان څخه هم څلور زره ټنه بشری مرسته ترلاسه کړي چې دغه هیواد ولسمشر ته سپارښتنه د اختر په مناسبت افغانستان ته لیږل شوې ده. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي د کوچنی اختر په مناسبت څلویښت بندیان له بنده خوشی شول. د ننګرهار لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر پرون په یوه اعلامیه کې وویل په دغو څلویښت خوشی شویو بندیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د کیف لخوا اطلاعات ورسېدلي چې روسیې د اوکراین یوې نیول شوې اټومي بټۍ ته متخصصان لیږلي دي. د دې ادارې په وینا د مسکو هدف دا دی چې د اوکراین د جنوب ختیځ په زاپروژیا اټومي بټۍ کې د څارنې له چارو سره مرسته وکړي. دا اټومي بټۍ د روسیې په کنټرول کې ده. خو د اوکراین او روسیې له سختې جګړې سره سره فعالیت د اوکراینی کارکوونکو له کبله روان دی. د دې اټومي بټۍ په اړه د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د څار ادارې اندېښنه ښوولې ده. د اټومي انرژۍ د څار نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی ویلي د اټومي بټۍ اوکراینی کارګران چې د روسي ځواکونو لخوا نیول شوي تر سخت فشار لاندې خپل کار ته دوام ورکوي او د چین په مرکزی برخه کې د یوې ودانۍ د نړیدولو کبله لږ تر لږه درویش کسان تر کنډوالو لاندې ګیر پاتې دي. چارواکو پرون شنبه وویل ژغورونکي هڅه کوي د نړیدلو ځایونو په سپړلو سره راګیر کسان وژغوري. په دې ودانۍ کې یو هوټل، یو سینما او څو اپارتمانونه دي. د ودانۍ د نړیدو د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. نن یک شنبه د 14 لومړی مریض کال د ساورل یولسمی او د 2022 د میل لومړی سره برابر ده. زه اسمت څاروانیم د خبرونه د میرحمت صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د طالبانو حکومت نن د کمکی اختر لومړی ورځ اعلان کړي خو سش کال په اختر کې د ډیرو خلکو اقتصاد خراب دی.
کار ورنشته د اختر پیسې مایه نشته چې مونږ چې کاری نه بوتونه یې چې مونږ نه لريفه.
د طالبانو اداره وایي چې په اختر کې کلک امنیتی تدابیر دولي. د طالبانو له دې اعلان سره سره ځینې شاریان وایي
کوشش کوو چې لمونځونه او طاعت عبادت مو په کور کې وکړو ځکه که جمعه ته ولاړ شو چې داسې خنړی پیښ رامنځته نشي.
د طالبانو ویندوی په افغانستان کې بشری بحران لوی نه بولي
غذایی بحران هم حد کې نه باندې خلک تبلیغی ستونزې اقتصادي شته خلک لرې دي د جګړې نه پاتې مسایل دي
د اوکراین په بوجا ښار کې د نورو کسانو مړي موندل شوي دي
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لوبړی د کابل شهر حال اخلو د ازادي رادیو خبريال په دغه شهر ګرځیدلې هم د اوس د ټلیفون لاري را سره ده نو لوبړی اوریدونکو ته وایي چې اختر څنګه دی په کابل کې
سروان صاحب اول خو تاسو اختر مبارک شه زه د کابل په خار باندې دوره وهله همدا شیبه د کابل په خار کې يم د تیر وخترونو په سیر باندې هغه ډول غنګونه نه لیدل کیږي د خلکو غنګونه ډیره خورا کمه ده یوازې چې لیدل کیږي هغه دادی چې د طالب ځواکونو چک پوینټونه دي چې دوی زیات کړی دي د تیر په نسبت باندې د خار په بیلابیلو سیمو کې د پلاتینې پوسټ زیات شي ویډیو او د دوی په وینا باندې چمتو نیولې
بله چې په خار کې غنګونه نه لیدل کیږي جماعتونه ته آیا د اختر د منځل لپاره خلک ډیر تللی دي او کال ته هم خلک کم تللی
او اختر موږ و شو په زیات شمېر جماعتونو کې اته بجې دوی اعلان کړي او په زینو جماعتونو کې ونی می بجې خو د ډیره زیاته کم و د مکون کشمیر د منځون کشمیر خورا کم و د په دغه روزي میاش کې د جمعي د منځکونکو په نسبت باندې ډیر زیات کم او خای علت داوی سروان صاحب چې یو خدای نام نه ویل د روزي په میاش کې په کابل په بیلابیلو مسجدونو کې په جماعتونو کې د 14 لامل خلکو سره ویره خامخ موجوده و او دویم دلیل دا دی چې لا هم زیات شمېر خلکو اختر نه دی کړی اصلا چې جنو خلکو سره وګه کوم دوی وایي چې هر کال د سعودي سره اختر کړي د اوسا کال مغوړي چې د سعودي اعلان سره سم اختر وکړي سعودي چې د دوشنبه اختر اعلان کړي دی نه سبا ته نو زیات شمېر خلکو اختر هم نه کړي او دوی به تاوان په دې تمه باندې و چې د دوشنبه په ورځ باندې اختر کیږي خای یو نساتي پیدا راکشي وي
ډیر زیاته مننه په راتلونکو خبرونه کې به د نورو ولایتونو حال هم واخلو او به ګورو چې په نورو ولایتونو کې خلکو څه ډول اختر کړی دی لکه څنګه چې د ازادي رادیو خبريال وویل سعودي عربستان تیر شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل شو او سبا دوشنبه به د کوچني اختر لومړی ورځ وي خو افغان طالبانو وویل چې د دوی د هلال کمیټې مشر ویلي دي چې نن یک شنبه د کوچني اختر لومړی ورځ ده د بشاید په افغانستان کې لومړی ځل وي چې د معمول خلاف له سعودي عربستان سره په یو وخت اختر نه لمنځل کیږي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د کوچني اختر په مناسبت ځانګړي امنیتي تدابیر په پام کې نیولې دي د ازادي رادیو خبريال هم اشاره وکړه چې په شار کې امنیتي ځواکونه د طالبانو امنیتي ځواکونه ګرځي او امنیت تر دې دمه خوندي دي دغه وزارت خلکو ته د امن او خوندي دوب ډاټ ورکړی دی دا ډاډ په داسې حال کې ورکړل چې په ورستي ورځو کې په کابل او یوشبیر ولایتونو کې خوندري چاودنی وشوي
که څه هم ځینې کسان د کوچني اختر په ورځو کې د ناامنیو په اړه اندېښنه لري خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت خلکو ته د امن او خوندیتوب ډاډ ورکوي د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټاکور په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون ناوخته رسنوي ته لیږلې ویلي
ټول امنیتي او کشپی ادارې او موجپین د پوره هماهنګۍ پر بنسټ شپه او ورځ هڅه کوي تر څو محترم او هیوادوالو ته د تل لپاره او په ځانګړي ډول د اختر په ورځو کې د پوره ډاډ او خوندیتوب شرایط او پزا برابر کړی
د پوره خوندیتوب ډاډ داسې وخت خلکو ته ورکول کیږي چې پرون هم په کابل کې پر یو کاستر ډول موټر د مقناطیسي مین په چاودنې کې یو شزه و جلسوه او درې نور کسان ټپیان شول په کابل کې یو له خنړیو حمله تیر جمعه پر یو خانقاه چاودنه و چې طالبانو د مور شمیر شاوخوا لاس خود خطیب د وجل سو شمیر تر 500 زیات یاد کړی دی د کابل ترڅنګ په بلخ ولایت کې هم به می چاودنې سیوی چې تر ډیرې شیا وګړي پنه شکړي دي هغه شمیرې چې د ازادي رادیو لبیلا بیلو راپورونو تر لاسه سیوی شي چې یوازې دروځي میاشتې لپاره تر څلورشتمې پورې په چاودنو مخامخ جګړو او بمباریو کې 115 ملکیان وژل سوي او 218 نور ټپیان سوي دي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په یو ابلاغه کې د اختر پر مهال د پټاقیو او پلاستیکي وسلو خرڅول رانیول او کارول منع کړي دي دغه وزارت ویلي دا پریکړه د عامه نظم د خرابۍ د مخنیوي په هدف کړي او له سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي. سعودي عربستان تیر شپه اعلان وکړ چې میاشت ونیلیدل سوه او سبا دوشنبه به د کوچني اختر لومړی ورځ وي. خود طالبانو ویاندویانو وروسته وویل چې د دوی د هلال کمیټې مشر اعلان وکړ چې نن یک شنبه د کوچني اختر لومړی ورځ ده. طالبانو خلکو ته د کوچني اختر مبارکي هم ورکړې ده.
په کابل کې یو شمېر کورنۍ وایي د اقتصادي بحران له امله سږکال اختر ته تیاری نه ده نیولې. هغوی چې نسبتاً ښه اقتصاد لري هم وایي د اختر لپاره یې تیاری نیولې خو د تیرو کلونو په شان نه. په کابل کې دوکانداران بیا وایي د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله د دوی سوداوي خوند نه لري. د نظام له بدلېدو وروسته افغانان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ شوي او بېوزلي مخ په ډېرېدو ده.
پنځه څلوېښت کلن افضل په کابل کې د یوې شپږ نفري کورنۍ سرپرست وایي سږ کال یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د اختر د نمانځلو لپاره یې هېڅ تیاری نه دی کړی. هغه چې د طالبانو له راتګ مخکې رسمي دنده درلوده اوس د یوې کراچۍ په وسیله د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي چې په دې خاطر د اختر د میوې او جامو د اخیستلو وس نه لري. هغه وایي د ورځې له 500 تر 300 افغانۍ وګټي او ځینې ورځې خو تشلاس هم کور ته ستنېږي. دا یوازې افضل نه دی چې په تیرو میاشتو کې له داسې برخلیک سره مخ شوی، بلکې د نوموړي په څیر د افغانستان ډېر نور اوسېدونکي له ورته حالت سره مخ دي. خو د دې اړمنو او بېوزلو کورنیو تر څنګ ځینې داسې کورنۍ هم په کابل کې شته چې اقتصادي وضعیت یې نسبتاً ښه دی او هڅه یې کړې چې د اختر لپاره خپل تیاری وکړي، که څه هم چې د پخوا په پرتله به نه وي. غفور هغه کس دی چې په ورسره پیسو یې د اختر لپاره جامې او میوې اخیستې دي.
سږکال چې دی مونږ د اختر لپاره خرید میکړي دي چې میوې کلچې، اما ډېر لږ.
غفور وایي سږکال د نورو کلونو په پرتله د وچې میوې او لباسونو بیې هم لوړې شوې دي. د خلکو اقتصاد هم کمزوری شوی او ډېر خلک یې د اخیستلو وس نه لري. منډۍ د کابل یو مشهور بازار دی چې د اختر له راتګ سره د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډېریږي. خو د دې بازار دوکانداران وایي په اوس وخت کې د خلکو غریبي ورته له ورایه ښکاري. عبدالبصیر چې د وچې میوې د پلور دوکان لري ازادي راډیو ته وویل:
مثال مردم په خاطر سودای خریدان
څه کار، خلک دوکان ته راځي او د بیې پوښتنه کوي خو څه نه اخلي. په سلو کې که لس نفره څه واخلي، نوي نفره نورې د اخیستو وس نه لري. کاروبار نشته، د خلکو وضعیت خراب دی.
کاروبار خراب است.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
د طالبانو حکومت وای هڅه کوي په افغانستان کې د هر ډول ناامنۍ مخه ونیسي. تر دې وړاندې په کابل کې د ایران سفارت ویلي و هیله لري چې طالبان د تروریزم او افراطیت په وړاندې په مبارزه کې بریالي شي. د څرګندونې وروسته تر دې کیږي چې په افغانستان کې د یو لړ بمی حملو له کبله ګڼو کسانو ته مرجوب لوا وشته.
په کابل کې د ایران سفارت ویلي دوی هیله مند دي چې د طالبانو سرپرست حکومت د تروریزم او افراطیت په وړاندې په مبارزه کې بریا خپله او د ټولو افغانانو خوندیتوب یقیني کړي. د ایراني رسنیو د پرونی راپورونو لمخې دغه سفارت د غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې په کابل، بلخ او نورو ځایونو کې یو لړ بمی حملو څو جماعتونه په نښه کړل. دغه سفارت د جمعې په ورځ هم په ځینو ټویټونو کې ویلي و چې د افراطي ډلو د جنایتکارانه اعمالو له کبله نه سنیان او نه هم شیعهګان خوندي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی د افراطیت د هر باندې په وړاندې مبارزې ته ژمن دي.
اسلامي امارت د هر ډول تاوتریخوالي په ضد باندې تیز ګامونه اخلي او جدي ده، او د وروستو کې کوم پیښې په مسجدونو په مکاتبو یا بسجونو باندې کې د عملي نه د ټیرونو نیول شوي ځینې تعقیب لاندې د ضربه دغه پاتې خلک هم ونیول شي.
په بلخ، کابل او نورو ولایتونو کې وروستیو امنیتي پیښو یو وار بیا په افغانستان کې د ناامنیو د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې. طالبان وایي د ځینو حملو تر راهانې نیولي او په نورو پسې د دوی د پلټنې عملیات روان دي.
تیرونه د ایران تسلیم خبری آشان چې د ایران سپای پاسداران ته نږدې دی په یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د قوت اخیستو او ایران ته د خطر پیښېدو په اړه اندېښنه شولې وه. داعش په وروستیو کې په پاکستان کې هم د ځینو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ایران د اندېښنې په اړه د سیاسي چارو شنونکی یو ژورنالیست سمی یوسف زای وایي
ایران همیشه په افغانستان کې د داعش حضور ته لکه د روسیې او حتی چین د شک په نظر ګوري. هغوی دا فکر کوي چې امریکایان یا غربیان یا حتی اسرائیل غواړي چې د افغانستان د لارې په افغانستان د خاورې نه داعش یو داسې قوت باندې واوړي چې ایران ته مستقیم خطر ولري. ایران په افغانستان کې د داعش حضور سلسله ډول څاري.
د سیاسي چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسف زایو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې بشری بحران زیات جدي نه بولی او وايي عمده علت په دغه هیواد کې تیره جګړه و. په ورستیو کې د ماشومانو د ملاتړ بي ادارې ویلي په افغانستان کې د روژې پر مهال هم ګڼ کسان له سخت خوراکي بحران سره مخامخ او ډېر زیان هم ماشومانو ته واوښت.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې هغه بشری بحران دومره جدي نه ګڼي چې ګڼو هیوادونو او سازمانونو یې په اړه خبرداري ورکړه ده. د طالبانو د حکومت یو ویان ز به الله مجاهد تیر شپه ازادي رادیو ته وویل دغه بشری بحران چې ماشومان هم اغیزمن کړي د تیرې جګړې نتیجه ده.
غذایی بحران او حالت کې نزد باندې خلک تبلیغي ستونزې ساده د خلک لري د جګړې نه پاتې مسائل دي موږ د حل پسې لګیا یو خپل ځوان روان ده او کومکونو راغلي دي ویشل سي خلکو باندې خپل په داخل کې افغانانو هم ټول سرمایداران خپل فقیر او نسبن خلک سره کومکونو کړي لاس کړي.
ګڼو سازمانونو هیوادونو ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د اقتصادي رکود له کبله لوږه او بېوزلي پراخه شوې ده. د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې ناوړه بشري بحران د روشې پر مهال هم روان وو او تر ډېره یې ماشومان اغیزمن کړي وو. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین په بوچا شهر کې د ځینو نورو کسانو مړی موندل شوی. پولیس وایي دا سشکاري چې دا کسان شکنجه شوی هم وي. د دغه هیواد چارواکي وایي د بوچا شهر په شاوخوا کې تر اوسه زر مړی موندلی دی. دا مړی له دې ساحې د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته موندل شوی دی.
د اوکراین د پلازمینې کیف په شمال لویدیز خارګوټي بوچا کې د دریو سړیو مړی پرون وموندل شول. چارواکي وایي د دغو کسانو لاسونه تړل شوي، پر بدن یې ټپونه او د مرمیو نښانونه ښکاري چې د پولیسو په وینا دا د شکنجې ښکارندویي کوي. د اوکراین حکومت وایي په بوچا کې تر اوسه له زرو زیات مړی موندل شوي چې د ګڼو مړو پر بدنونو د شکنجې نښې لیدل شوي دي. دغه مړی په دې خارګوټي کې وروسته له هغه وموندل شول چې روسي ځواکونه تیره میاشت ورڅخه ووتل. د جنایتونو دغه څرګندې نښې د دې سبب شوي چې ګڼ هیوادونه، ملګري ملتونه او نړیواله جزایي محکمه د څېړنو غوښتنه وکړي څو معلومه شي چې آیا واقعا جنګي جنایتونه شوي دي که څنګه. په کیف کې د پولیسو یو محلي چارواکي اندري نیبیتوف په هغه ویډیو کې چې پرون پر یوټیوب خبره شو ویلي د مړو پر بدن د مرمیو له کبله ټپونه ښایي چې دغه کسان شکنجه شوي دي. د ویلي هر سړی پر ورمیک په مرمۍ ویشتل شوی دی. د پولیسو دغه چارواکي زیاته کړې د عدلي طب په لابراتوارونو کې تر اوسه د 1202 هغو کسانو مړي معاینه شوي چې ګمان کیږي روسي یرغلګرو د کیف په دې ساحه کې وژلي دي. روسیه د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین یرغل پیل کړ چې تر اوسه دوام لري. له دغو شواهدو سره سره روسیه تر اوسه دا نه ده منلې چې د خپلې جګړې له پیله به ملکیان په نښه کړي وي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې موز اسمت ساروان هرکلی کوم. په روزګان کې د سرشنی اختر په اړه یو راپور لرو. د به هم درته وای چې افغان سوداګرو د پاکستان د حکومت د یو اقدام هرکلی ولي کړی. په اورزګان کې خلک وای چې سرشنی اختر له چیرو حقوق سره توپیر لري. امنیت شسوی خو بی وزدی ډیره شوې ده. دوی وایي دا ځل په اختر کې هر سیمې ته د میلې لپاره تللی شي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د کوچنی اختر پر اتاک سره په ترینکوټ شار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوی ځکه خلک نوې جامې او نور اړین توکي د خپلو کورونو لپاره اخلي. د اورزګان ولایت اوسیدونکي وایي د نورو کلونو په پرتله زیات د غاختر ته خوشاله دي ځکه د دې په خبره چې امن دي او جیبونه یې د کوکنارو د نیشپو وهلو پیسو ډک دي. ګرانغه د ترینکوټ ښار اوسیدونکي دي او ازادي راډیو ته وویل
شش کال در رختر خوشاله ولی چامنده و خوید د پخوا بر کان جګونه نه ست ما سره بیره نه ست ولا ولی خپل بدی کی می تا کودی وکړو ده شه یار دغه 15000 او 4000 داس من جوړ کړی دا یا نه جن جوړ کړی دا دونه می چې ما عمر کې نه جن جوړ کړی
باچا بیا په ترینکوټ شار کې خیاطی کوي. ازادي راډیو ته ویل له هغه وروسته چې د طالبانو له لوري د کوکنارو د کرکیلی او د استعمال پیر او پلور د بندیدو اعلان وسو د تاریاکو قیمتونه څو چنده لوړ شو نو ورسره د بزګرانو جیبونه او د نورو بیکاره خلکو جیبونه له پیسو ډک شو. دی وایي د تیرو کلونو په پرتله زیاتو خلکو د اختر لپاره چمتووالی نیولی.
په چیر کال په درزه سره چانی کار ډیر زیات وو. په خوا چې وو په دروازې تر 15 په کار زیات وو. شاش کال دروازې دا ولې سره کار ډیر زیات یعنی تقریبا په دغه لس مره دکان دا 15 کال کې شکار کو یعنی په دغه واه ته کار د لس کال پرې دوه کار زیات نو کله شاش کال شو دغه وښه تاریخ ګران سول خلک ډیر وساک دي ژوند وساک دي خلک وساس ول تاریخ خلک ډیر وساک.
یو شمیر نور هغه کسان چې کوکنار نه دی کړلی او نه هم نیش وهلی وایي حیران پات دې څوکړي. محمد ولی د اورزګان ولایت اوسیدونکو دی. ازادي راډیو ته ویل چې لیوی خوا اقتصاد ضعیف دی لبلی خوا بیکار دی او لبلی خوا د توکو قیمتونه څو چنده لوړ شوی دی.
نو دا غوړي په خوا 1500 اوسه په 2000 دوغه نه 3500 دوغه نه راځي خوا د ماچی په 1500 اوسه په زری راکړه بله خو نو روزانه د 300 روزانه 400 روزانه 500
د یاد شار یو بل اوسیدونکو عباسین ازادي راډیو ته ویل چې په شار کې د کیر جمهوریت نظام کارکونکو ډیر کم تر سترګو کیږي. دی وایي طالبان ته پکار ده چې د کیر نظام د کارکونکو او نورو خلکو سره ښه چلند وکړي.
د امانت سموده غوښتنه ده چې د چیرې دایره پنځه سو زربازان سره ټول سره ښه یو چلند یو رقم چلند وکړي د مور د میله چلند نو سره وکړي.
پر اورزګان ولایت واکمن طالبان که څه هم دغه ولایت خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي خو خلکو ته خبرداري هم ورکوي چې اختر د شریعت په چوکاټ کې ولمنځي. هغوی دې نه جنګوي ژیرې دې نه خریوي او موسیقي دې نه اوري.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان او پاکستان سوداګر د پاکستان د حکومت د هغه اقدام هرکلی کوي چې له بانکي فورمې پرته د افغانستان د وارداتي توکو د منلو موده غزول کیږي. پاکستانی چارواکو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغان سوداګرو د ملاتړ په هدف د جون تر دیرشمې له بانکي فورمې پرته د افغانستان د وارداتي توکو د منلو موده غزولې ده. په دې اړه چې د معافیت سوداګرو او عام ولسته څومره ګټه رسوي سفی الله ستانکسی د افغان پاک سوداګرو د سوداګرۍ د ګډې خونې لمرستیال خانجان علي کوزي سره مرکه کړې ده.
دا د ایش فرمو باید شیر شي او هغه داسې فرمه ده چې ګمرکات کولی شي چې تای مراحل کې په سیستم کې محصول خپل واخلي مال محصول شي که دا فرمنه یو دا ورسره نه څوک نشي کولی چې مال تیر کی او مال محصول شي اوس خوشبختانه چې زمونږ په پاپشاره باندې چې دا څلور پنځه ورځې مخکې مو درلوده او مشترک اتاق د پاک افغان په دې کې ډېر رول بازی کړ دولتونو ته ورسوله نو دا زمونږ پیشنهاد ومنل شو دا د تقریبا کم دوه میاشتې نور هم تمدید شوه دا فرمه لازمي نه ده آزاده شوله او مونږ په آزاد شکل باندې په کالدارو په افغانیو همته په ډالرو کولی شو چې تجارت وکړو دا ښه کار دی زمونږ په تجارت کې به سکتګي را نه شي اما دا د خلاصون لاره نه ده باید مونږ کینو یو میکانیزم باندې به توافق ته ورسېږو او باید فیصلې وکړو ګرچې نور همسایګان زمونږ چې دي مونږ سره دا اصول کلک نه نیسي ځکه چې امریکې شلم لمبر حکم په اساس د خزانې نوس د افغانستان د خوراکي موادو غذایي موادو او ټولو تجارت دپاره انتقال د ډالرو په جهان کې آزاد کړی دی خو دوی چون پاکستاني لیست کې دي دوی لږ ډېر احتیاط کوي پاکستان چې تور لیست ته لاړ نه شي
عام ولس ته به یې ګټه څه رسېږي ځکه چې قیمتونه په دې روژه کې چې موږ راپورونه کتل ډېر زیات لوړ شوي وو شکایتونه خلکو زیات وکړل
خصوصاً د پاکستان نه راوړلو لکه وریجې او یا لږ یو کم غوړي نور شیان چې کوم دي پاکستان ډېر نقص کوو ځکه چې موږ د کال یو میلیون یو نیم میلیون ټن خالص غالسنګ او تلک پاکستان ته صادروو او د دوی ټولې فابریکې د سیمنټو چې دي هغه ټولې دغه زموږ په زغالو باندې انرژي اخلي دا ټولې ودرېدلې دوی ته هم نقص و خو موږ ته هم په ساختماني موادو کې وګرچې موږ په غذایي موادو کې اوس په پاکستان باندې متکي نه یو موږ په لکه اتیا فیصد ټول غذایي مواد کم غوړي دي کم اوړه دي کم تیل دي کم بوره ده ټول د مرکزي آسیا نه راوړو نور د پاکستان نه تقریبا دا لس کاله کېږي موږ نه اخلو ځکه د پاکستان اوړه قیمته دي موږ ته قیمته تمامېږي او کیفیت یې کم دی ښه نه دی د قزاق اوړه ارزانه دي ډېر ارزانه دي او موږ ته ارزانه تمامېږي د ایران نه چې راوړو هغه هم ارزانه تمامېږي نو په بازار باندې که دا کار شوی په بازار باندې به تاثیر منفي وي او اوس چې ونه شو ښه کار وشو نرخ به په همدې شکل پاتې شي او د خلکو ارتباط واقعا تشویش شته دی تشویش د اوکراین د جنګ په اساس دی روسیې ټول خپل صادرات بند کړي دي مشکلات شته تیل هم په افغانستان کې قیمته شو ګاز هم قیمته شو او نور شیان هم قیمته کېږي خصوصا غله او مونږ تقریبا ټول غوړي چې مونږ راوړو قزاق نه راوړو مونږ بوره ټول د اوکراین نه راوړله په سلو کې اتیا فیصد هم دا هغه ځای نه راوړله یو څم د هندوستان نه راوړله نو په دغه خاطر قیمت په بازار کې جګ دی
دغه د اوسنیو راکړې ورکړې اندازه څو میلیونو ته رسېږي خصوصا د طالبانو له واکمنېدو راهیسې
خو د پاکستان سره نه بلکې د ټولې دنیا سره زموږ واردات چې دي کم شوي دي صادرات هم د پاکستان سره د تېر کال په نسبت زیات شوي دي زمونږ او واردات هم کم دي تقریبا بیخي کم شوي دي یعنې په سلو کې دېرش فیصده ټول واردات کم شوي دي تقاضا په مارکېټ کې کمه ده اما د پاکستان پخوا مونږ $200 میلیون په ارزښت واردات درلودو نو سږ کال شاید $200 میلیون شي
د افغان پاک سوداګرو د سوداګرۍ د غړي خونې مرسیال خان جان علي کوزای وو
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم زه تاج محمد نورزین د دبي څخه افغانستان د حالات په حساب شي پرون شیخ صاحب یو بیان خبره کړی او ویلی و چې مطلب جانیان د مش په رسمیت وپیژني او داسې نور ما داسې نظر دی چې جانیان خو په دغه ډول څوک په رسمیت نه پیژني خو هغه خپل ملاحظات لري خپل دلیلونه لري خو هغه دلیلونه باید بررسی شي هغه ملاحظات یې باید برطرفه شي چې ملاحظات یې برطرفه نه شي په تش ویلو چې موږ وپیژني موږ په رسمیت وپیژني هغه نه پیژني انشاءالله دوی په دې ښه پوهېږي نه پوهېږم چې ولې د نجونو مکتبونه وو دوی اعلان وکړی و موږ یې په نوروز کښې خلاصوو دا څلوېښت شپې کېږي چې نوروز تېر شوی دی هغه یې بند کړي هغه یو شاعر وایي بد خوبونه وینم چې رښتیا نه شي بیا مې ارمانونه نیمه خوا نه شي یو نیمبند حکومت اوس راغلی دی یو نیمبند سوله راغلې ده په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن د مشرانو ته زموږ توصیه ده چې شروع د نړیوالو ملاحظات ومني د نړیوالو سره مذاکره وکړي
غفار خبر کوم د مسلم باغ د کیمپ څخه چې دا ماجر کارډونه زموږ پر بارډر باندې نه منل کیږي نه خبره تر اوسه چا پر کړې ده نه نړۍ نه پاکستان نه افغانستان یو چا خبره نه کړې دا کارډونه چې نه ترکړ شوي دي موږ بیا منل کیږي نه موږ بیا کوم چاره وکړو
د روان خبرونه په دوام کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام خبرو دا پروګرام پرون مازیګر په مستقیم ډول خبر شوی خو مخکې تر دې چې تر شنه اسمان لاندې پروګرام واوري د دې سات لاند خبرونه لرو نن په افغانستان کې د کوچنی اختر لومړی ورسته خو سعودي عربستان تیر شپه اعلان وکړ چې میاشت ونلې دل شو او سبا دوشنبه به د کوچنی اختر لومړی ورسوي په کابل کې پرون ماشام په یو 14 کې یو شزه وژل شوې ده داعش ډلې د دې 14 مسؤلیت په غاړه اخیستې ده د طالبانو حکومت وايي په پروان ولایت کې د وارداتي برېښنا د دوو پایو د تخریب په تور دوه کسان نیول شوې دي په کابل کې د ترکیې سفارت وايي دغه هیواد د خوا په بدخشان او تخار ولایتونو کې پر 300 کورنیو بشري مرستې وغوښتل شوې په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي د کوچنی اختر په مناسبت څلوېشت بندیان له بنده خوشې شول او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې وایي د کیف لخوا اطلاعات ورسېدلي چې روسیې د اوکراین یوې نیول شوې اټومي بټۍ ته متخصصان لیږلې دي
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاری وړاندې کوم نن په دې خبرونه کې د افغانستان پر قانونو بحث کوو د افغانستان د طبي سرچینو په چیرې بیا د قانون ارزښت تر 3 تریلیون ډالر پورې شودل کیږي او دا باور همشته چې ممکن تر دې ارزښت لوړ وي افغانستان د مس سرو زرو تیلو غاز او یورانیم وسپنې سرب زنک زمرد لاجوار تالک سلفر رخام او د غنو نورو قیمتي ډبرو ترڅنګ د لیتیم پشان د ګران بیا او نادر عنصر قانون لري د افغانستان د طبي سرچینو په اړه په 1918 او 1920 کلونو کې د پخوانی شوروي اتحاد او په ختیځ اروپאי هیوادونو کې د شوروي اتحاد د متحدو هیوادونو متخصصانو څېړنې کړې وې خو په چیرو دولسیزو کې د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د مدرنو وسایلو لکه سپوږمکۍ په وسیله نسبتا پراخې څېړنې وکړې او د دغو سرچینو ارزښت اټکل کړ په 2013 میلادي کال د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې او د افغانستان جیولوژیکي سروې په ګډه د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې څلوروي سیمې تشخیص کړې په 2013 میلادي کال د امریکا د دفاع وزارت په یو داخلي یادښت کې د افغانستان د لیتیم د ارزښت یادونه شوې و او ویل شوی و چې د افغانستان دا ماده دومره ارزښت لري لکه د سعودي عربستان لپاره چې تیل لري د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې په راپور کې د افغانستان د لیتیم اندازه نو یاد شوه خو د افغانستان د قانون وزارت د 2019 کال په راپور کې راغلی چې افغانستان 1.4 میلیون ټنه لیتیم لري که څه هم د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې اوس د افغانستان 1.5 متوسط قانون استخراجیږي خو د افغانستان له قانونو څخه پراخه استفاده لا نه کیږي په 2018 کال د چین ام سی سی او جی سی کمپنیو د مس عینک د شکلن قرارداد واخیست خو د امنیتي ستونزو له کبله کار پیل نه کړ او وروسته د شرایطو د بدلیدو غوښتنه وکړه اوس یو شمیر چینایان کابل ته راغلي چې د عینک مسو کان په اړه له طالب چارواکو سره خبري وکړي په 2019 میلادي کال د افغانستان حکومت د عینک د مسو اندازه 10 میلیون ټنه وشوده په همدغه کال د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د هیواد د قانون او نقشه خبره کړه چې په هغه کې 28.5 میلیون ټنه نور مس هم څرګند شول چې له دې سره د عینک د مسو اندازه کابو 8 میلیون ټنو او د رویټرز خبري اژانس پر اساس ارزښت په اوسنۍ نړیواله بیه سلګونه میلیارډ ډالر نور زیات شو د 2019 کال د راپور پر اساس افغانستان 2.2 میلیارد ټنه وسپنه لري چې ارزښت یې د اوسنی نرخ پر اساس 350 میلیارد ډالر ته رسیږي. د افغانستان د سرو زرو اندازه 2200 کیلو اټکل شوی چې 180 میلیون ډالر ارزښت لري. قانون د افغانستان تر ټولو ستره ملي شتمني ده او کسم مدیریت وشي نو د افغانانو څو نسلونو ته به سوکالی په برخه کړي او کني ډیر ځلې داسې شوی چې یو هیواد تخپل شتمني د بدمرغۍ سبب شوی ده. جګړې پارولی او د گاونډیو نور هیوادونو د ناسالمو رقابتونو په میدان بدل کړی دی. نو دا قانون باید څنګه استخراج شي چې ګټه هم اوسنی او هم راتلونکو نسلونو ته ورسی شي. زموږ د خبرونه میلمانه در پیژنم ولی ولا زادران د قانون او پټرولیم وزارت د پالیسي او پلان په خوانه بوین دی. همدارس د افغانستان د صنایع او قانون خونی اجرایی رئیس رحیم الله سمندر د قانون او پټرولیم وزارت یعنی د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی مفتی اسمت الله برهان او همدارس اقتصادي شنونکي دریا خان بهیر په دې خبرونه کې لمر سره شته. لمړی زادران صاحب اشاره مې مخکې وکړه چې په 2010 کال د امریکا د جیولوجیکی سروې اداري او د افغانستان جیولوجیکی سروې په ګډه د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې څلور بشت سیمې تشخیص کړې. د دې سروې په اړه که او د هغه د نتیجې په اړه که زموږ اوریدونکو ته یو څه لنډ معلومات ورکړي.
د قانونو زوم تاسو کومه چې ملي شتمنۍ ورته وایي د دې پروسې له مغلقې دی په دې باندې مونږ اکثره وختو عام خلکو ته خپل ملت معلومات وړاندې کړي. قانون اول مرحله هغه د ظواهرو شناسایی یا پیژندنه ده چې مونږ اټکل کوو چې چیرې کوم نوع منرال کېدی شي وجود ولري. کله چې هغه ابتدایي سرګانې کېږي چې اصولا او اساسا تیرو کلونو کې د قانون او پټرولیم وزارت له طرفه کېده، هغه نه وروسته موږ بلې مرحلې ته چې اکتشاف ده یا کشف په هغه کې بیا په د وسایلو مختلفو وسایلو او سروګانو په کارولو سره موږ دا تثبیتوو چې آیا یو کان اقتصادي ارزښت لري او هغه کان کې هغه مشخص منرال څومره کېدی شي شتون ولري. دا د درې کلونو تر نه کلو پورې وخت نیسي. په اخره مرحله کې موږ به زو استخراج ته چې استخراج کې باید د استخراجي د پلان پر اساس د تخنیکي آبادو ته نظر په اساس باندې موږ وکړی شو چې د استخراج عملی استخراج پر لړ شو. کوم سروې چې تاسو یاد کړه دا د متحده امریکا د ایالاتو په همکارۍ د دوهم مرحله په برخه کې د چما تشریح کړی شفافه په برخه کې صورت ونیو چې مخکې موږ معلومات داتا او ځینې سروګان درلودلې چې د روسانو لخوا یې شوی وي د دې لپاره چې هغه په هغه ته پرمختګ ورکړ شي یا اپډیټ شي. په ځینو ساحو کې د دوی سره دا هوکړه شوی و چې دوی به دلته خپل مطالعات کوي دا او نتیجه به زموږ سره شریکوي. مطالعات د اکتشاف په سطحه بیا هم وړاندوینې وي او د استخراج په برخه کې کوم عملی پیشنهادات یا وړاندوینې یا موندنې موږ نه درلودې. فقط هغه کوم څه هو چې دوی د سروېکانې کړي هغه دا راپور ترتیب کړي او د وزارت سره شریک کړي او د هغه وخت وزارت په دې باندې کار کوي ترڅو هغه تخنیکی راپورونه په تجارتي بسو باندې بدل کی او کړی شي چې دا د قراردادونو اعلان کی او د اتشاه او د استخراج پر لور لاړ شي.
د قانون او پټرولیم وزارت وایند مفتی صاحب اسمت الله برهان هم د ټلیفون لاري را سره دی ورته هر کله ویم. برهان صاحب تاسو د تیرونه ازادي رادیو ته وویل چې تاسو حکومت یو سلو شپک سلبیخ قانونه متوسط قانونه په قرارداد ورکړی دی او فعلاً استخراجی شي ورڅخه آیت ترلاسه کیږي. په دومره لنډ وخت کې مو څنګه دومره قانونه قرارداد ته ورکړل؟ ځکه چې د هر کان قرارداد ډیر وخت غواړي، ډیر فکر غواړي، دا وطلبې ته وړاندې کولې هم باید یو موده ولري هغه خلک چې قرارداد اخلي. په څه شکل سره مو دا قانونه ورکړی دي او آیا څوک چې دا قانون اوس استخراجوي په فنی ډول استخراجوي او کنه داسې خلک دي چې په دې برخه کې مسلکي نه دي او فنی نه دي؟
نو هغه دا دي چې دا یو سلو شپږ سلويش قانون چې ما درته ویلی ول دا هغه دانه معنا چې دا موږ ورکړی دي، دا معنا وزارت معدن او پټرولیم اوس همدغه لري دومره قراردادونه لري، دا معنا چې تیر حکومت او د کابل چې مخکنی تیر اداره ولا هغه هم ورکړی دی. اوس موږ مکمل چراغلی یو د امر ورکړی دی تقریبا دا به غالبا 22 قرارداد دی. نو هغه نور موټول صرف سره جسټیفای کړی، سره تنظیم کړی او منظم کړی او مرتب کړی مو دی. نور هغه قانون په خپل شکل باندې دی، یعنی دا ټول موږ نه دی ورکړی، موږ کردار پدې کې تقریبا در 22 قانونو کړی دی.
یعنی دا ټول هغه قراردادونه چې په خوانی اداري کړی دي او مخکې سمندر سابول چې د اکثرو قراردادونو هغه موده پای ته رسیدلې و، آیا تاسو بیرته تمدید کړی دي او کڅرګه؟
بالکل، د جنو د تمدید سوي دي، د جنو کارونو ته په کتو سره څه شرایط نور ورته شول سوي دي، نو مجلسونه ورسره روان دي دي سره، او په مجموع کې موږ مرده تویل چې قانون د افغانستان د ملت شتمنۍ ده او د افغانستان اسلامي امارت د شتمنۍ د ساتلو او د ملت د خیر او رفاه لپاره د دوامداري او مؤثره استفادې کولو په خاطر په ډیر دقت کار کوي. د افغانستان اوسنۍ حکومت د قانونو د سکتور لپاره منظم لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پلانونه ترتیب کړی دي او لا هم کار ور باندې کوي چې په تطبیق سره به یا سکتور تنظیم شي. د افغانستان اسلامي امارت ژمن دي چې د قانونو په سکتور کې شفافیت رامنځته کړي او اوایید د اقتصادي پرمختګ، کارموندنی او فقر د لمنځوړلو لپاره د بنسټیزو او ملي پروژو د تطبیق لپاره ورغید. د قانون استخراجي سکتور کولای شي چې د هیواد صنعتونه تقویه کړي او د صادراتو کچه مورال وړي کړي.
کورودان امدادي سالم استفادې مسله ډیره مهمه ده. شاغله دریا خان بهیر اقتصادي شنونکو همرا سره دی ورتار کله وای. بهیر صاحب، کمو د الجزیره یو مستند فلم لیدلې دی پنشیر د زمرودو په ارتباط، پاغه کې لیدل کیږي چې څرقم بمونه په کان کې شودل کیږي چې زمرد څومره ضایع کیږي، نو دغه د سم استفادې، مستقیم استفادې خبره د خصوصي قانونو د استخراج په برخه کې ډیره مهمه ده. که چیرته هغه څوک چې استخراجوي په سم ډول استخراج نکړي، ضایعات به ډیر وي، یعنی تر ګټه کمیږي ورسره. په دې برخه کې ستاسو تفسیرات څه ده چې فعلا چې کوم قانون په افغانستان کې استخراجي شي هغه په مسلکي ډول استخراجي شي او آیا هغه خلک چې قراردادونه ترلاسه کړي دي لازم وسایل ورته لري او کنه؟
د لوی او بخونکو خدای په نامه سلامونه او درناوی تاسو ته ترون ته د بس محترمو میلمنو ته او تاسو اوریدونکو ته. البته بین شکه باید وایو چې دا مادن یا قانون داده پاک الله استفاده بشریت ته چې دنه سم استفاده وکړه. البته دا مشهور څه دی چې دنه څنګه سم استفاده کیږي. په افغانستان کې د مختلفو دلایلو لکبل او عواملو لکبل دغه مادن برالاوی دده چه در افغانستان در اقتصاد در بهبود در پاردهان گرده پورته شوی نده، بلکه در افغانستان در ویجاری و در افغانستان در جنگ و در تنبیل و در دستونز و در پاردهان گرده پورته شوی ده. لکه سنگش تاسی اشاره وکره دغه موادن پا مختلف و دلائل و بنده پتیر و کلون و که و مختلف و مناطق و ولایت و که باوجود ده چه در یو مافیال طریق دوی در استخراج کیدل و مصرف ترسیدل، د دې د نوعیت د استخراج کاملا یعنی خلاف د هغه نورمو، هغه مسلکی نورمو صورت موندلې ده. یوازې د پنشیر مثلا نه ده، په ټولو ولایتو کې دا مادن چې استخراج شوی دی په غیر مسلکی ډول استخراج شوی دی. که چیرې موږ د سکرو دبرو مادن هم په سمنګانو کې او په هر بل ولایت کې وګورئ، تاسو په هر کال کې موږ څومره بشري د لري بشري زایات لرو، مثلا څومره انسانان هلته چې بدن معادنو کې کار کوي دوی وژل کیږي د قانونو د خویدلو له عمله. او د دې ترڅنګ د دلایل د دې څاروان ته چې یو خو یو منظمه استراتیژي البته د پخو کلونه باید وایو چې د جمهوریت زمان د ماغه وخت نه هم یو مشخصه استراتیژي او کړنلار موجود نه و. دغه قانون دولت حاکمیت هم نه درلود په ټولو سیمو باندې، بل په هغه ځای کې چې دغه معدن یا قرارداد ته ورکول شوی و او یا هم نه ورکول شوی د چارواکو او زورواکو لخوا څغه استخراج کیدل. نو طبیعي ده چې دوی د خپل ګټه شخصي ګټه یا ګروهي ګټه لیدله او دغه نه هغه اندازه استفاده کوي چې ځان ته خپل جیب ته ګټه ورسوي. یا د ملت د بیت المال مسله دوی سره مطرح نه و.
ځدان صاحب، په اوسنیو شرایطو کې چې طالبان وایي امنیت راوستي دی، آیا هغه وخت راغلی دی چې د افغانستان کانونه په پراخه پیمانه استخراج شي او لوی کانونو باندې کار پیل شي؟
مننه، بالکل. خب اوسنی شرایط کوم دی امنیتی لحاظه وګورو، خو فعلا خدا ادعا کیږي چې امنیت راغلی، نو هغه فاکتور هغه ستونزه باید حلی. اما د تر څنګ ځینې نور مختلف موضوعات چې هغه باید ډېره په جدي توګه په نظر کې ونیول شي. د ټولو نه اولنی مسله، مهمه مسله چې دی، د قراردادونو حقوقي یا قانوني مشروعیت دی. ما تر اوسه پورې د نوي حکومت نه د تیرو قانونونو په حق لا څه نه دی اوریدلی. ما ستاسو د خپل د ازادې رادیو گزارش د مساینک په حق لا ولوسته. مثلا هلته ویل شوي چې دوی ته هدایت شوی چې کچېرې د مساینک قرارداد د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي، بلې بررسی شي او که په ټکر کې نه وي، نو موږ به مخکې لاړ شو. زما خبره دلته دا ده چې موږ په اوسنۍ دنیا کې کله چې قانون او محکمې ته مخامخ کیږو یا کله چې یو تجارت کوو، هلته بیا قانون او هغه د تجارت اصول چې دي هغه په نظر کې نیول کیږي، نه ارزښتونه. بله شکه اسلامي ارزښتونه ته موږ الحمدلله ټول مسلمانان یو، هغه ته قایل یو. اما کله چې مثلا مساینک دی، اوس مساینک 15 کاله مخکې امضا شوی و، هغه مشکلات درلودل. هغه که په دقیقه توګه مطالعه شي، د مساینکو کوم قراردادیان چې اوسني قراردادیان دي، هغوی د داوطلبۍ په ډېر اخري مراحلو کې ځینې داسې وړاندیزونه افغانستان حکومت ته وکړل، او هر څرنګه چې هلته هر څه معامله شوي وي هغه به شوي. هغه زه په هغه معلومات نه لرم، اما د تخنیکي او پالیسي له لحاظه هغه کوم وړاندیزونه چې په اخره مرحله کې د داوطلبۍ کې شوي وو چې دوی به د ریل پټوي جوړوي، دوی به د زوب د اوسپنې د زوب فابریکه جوړوي، او یو اشپشتو قلیچ یو بل معدن د زغال هغه به دوی را استخراج کوي، چې په هغه اساس باندې دوی د قرارداد و هم ګټه. اما تر اوسه پرې نتیجه ورنه کړه. ستونزه فقط په امنیت کې نه وه، ستونزه په قرارداد کې هم وه. کله چې چینایان پوه شول چې دوی هغه کار نشي کوی یا کومې وعدې چې دوی ورکړي وې هغه نشي اجرا کوی، دوی شپږ پنځوس موارد د قرارداد کې، د شپږ پنځوس مواردو په حق له دوی خپل تعدیلات پیشنهاد کړل. او هغه تعدیلات داسې تعدیلات وو چې د دې قرارداد او د کان هغه اقتصادي حیثیت او ظرفیت تر سوال لاندې راوست. همدا وه چې دا پروسه ودرېده. موږ څو دوره مذاکرات وکړل، هغه د لرغونو آثارو مسله هم پکې رامنځته شوه، اما دې نتیجې ته چینایانو یا د اوسني قراردادان په دې ونه توانېدل چې موږ ته داسې یو حل لاره پیشنهاد کړي چې دوی وکولی شي چې دا کان په هغه توګه چې دوی تعهد کړی استخراج کړي. دا یو مسله. بله مسله چې ډیره مهمه ده همدغسې په لویو کانونو کې خاصتا په مساینک کې، دا ده چې دا خارجي هغه که حکومتي یا غیر حکومتي کوم کمپنیان شرکتونه چې دي دلته راځي، هغوی سره باید موږ ډېر محتاط مخکې لاړ شو. ځکه سبا ته که چېرې د دوو هیوادونو ترمنځ یا د دوو د شرکت او د وزارت ترمنځ یو منازعه منځ راځي، دوی به نړیوالو مراجعو ته محکمو ته ځي، دوی بیا هلته ارزښتو ته اهمیت نه ورکوي، دوی بیا هغه څه چې قرارداد کې امضا شوي هغه ته اهمیت ورکوي. دریمه موضوع چې ما مخکې هم یادونه وکړه، اوسني قانون معدن د قانونو قانون او مقررات په حق له هیڅ نوع دریض نه دی روښانه شوی. آیا د مخکنی حکومت مقررات او قوانین مخکې وړي، اوسنی حکومت که هغه وړي، خو د کوم اوسنی قراردادونه چې دوی ورکوي یا په کوم طریقه چې دوی مساینک قرارداد یا نور موارد مخکې وړي، خو هغه خو د هغه قوانینو سره په ټکر کې او کدی هغه په اساس د مخکینه زمینه د کوم قانون یا حقوقي چوکاټ له مخې د مخکینه
سمندر صاحب ستاسو نظر څه دی چې آیا اوس شرایط د ته برابر دي چې د افغانستان له قانونو استفاده وشي؟ البته دا شیم په پام کې وي چې ډیرو هیوادونو ته خپل شتمنی ورشوې ده، کله چې د یو هیواد ډیر شتمنی لري په هغه هیواد ډیر جنجالونه وي او مداخله پکې ډیر کیږي. په اوسنیو شرایطو کې څه فکر کوي چې په افغانستان کې هغه شرایط مساعد دي چې له قانونو څخه استفاده وشي؟
سلامت سیاسن دغه تاسو کوم شي ته اشاره وکړئ. دغه یو غټ مسله ده چې افغانستان کې اوس هم موږ سره مخ یو. دغه زموږ شتمنی د معدن ولکه زهران صاحب دوستانو چې اشاره وکړه، دا د دې باعث هم شوی چې لوی رقابت رامنځته شي. دغه رقابت په ګڼو مواردو کې و، موږ شاهد یو. مخکې چې مشاهنه کې مثال دی، د بامیان اوسپنې کان مثال دی، دغه راز د بدخشان کان، دغه بهرني دي څلور لوی قراردادونه چې دغه لوی مثالونه دي. اما اوسنیو شرایطو کې چې یو شی ډیر مهم دی، هغه دا دی موږ خصوصي سکتور د افغانستان همیشه برنامه لرله، همیشه مختلف برنامه وړاندې کړي. کله دولت هر څوک، وزارت کې هر څوک، ریاست جمهوری کې هر څوک، موږ خپل برنامه همیشه وړاندې کړي. موږ د افغانستان ملي ګټې سنجولي، یو واضح شفاف میکانیزم مرته پیشنهاد کړی. هغه کې هم د افغانستان ملي ګټې سنجول سوي دي، هم هغه کې د منطقوي مسایل پام کې نیول سوي دي چې کوم شی موږ غواړو، کوم منرال غواړو، کوم ونه غواړو، کوم جنجال جوړوي، کوم په دننه کې مدیریت کېدای شي، بیا کوم دننه کې پروسس کېدای شي، صادرات ورنه کېدای شي، او افغانستان ته بدري څلور مواردو کې عواید راوړای شي.
دمه د چیر وخت په ارتباط پښتنه نه ده، د اوس وخت د اوس شرایطو په اړه خبرې وکړي.
د اوس لپاره چې دی، د اوس لپاره چې دی، د اوس شرایط هم ډیر مساعد نه دي. موږ پیشنهاد وزارت مقام ته داو، نه موارد موږ پیشنهاد کړي. په نه مواردو کې یو مورد سره وزیر صاحب مخالفت وکړ، هغه هم ځینې ملاحظات لرل، وایي آینده کې به دې باندې کار وکړم. په داته مواردو کې چې اوسنۍ معدنکارۍ باره کې وو، موږ ورته وړاندیز وکړ چې اوسنۍ معدنکاري دغه رقم چې تاسو لنډمهاله عواید غواړئ، لنډمهاله عوایدو لپاره معدن ورکوي، ریالیټي قیمت هم جی کړی دی په ټولو برخو کې. ټولو شیانو ریالیټي قیمت دوی دوه چنده کړی، یا یو نیم چند کړی، یا ځینو مواردو کې درې چنده کړی. کاش ځان لنډمهاله ګټې ته ګوري، لنډمهاله ګټه معدن خرابېږي، ځکه یو سړی چې دي په یو جیک قیمت باندې زما تاسو د نفایت مثال ورکوم چې وو قرارداد ورکړ شوی دی په مشرقي افغانستان، شرقي افغانستان کې، په ننګرهار کې، په کونړ کې. دا قراردادونه حتی تر 2 لکه افغانۍ یو تن قرارداد ورکړل سو، چې متاسفانه هغه زموږ پیشنهاد و چې دا ناکامیږي، دا سړی به بیرته مراجعه کوي، دا به پښیمانه کیږي. 2 لکه افغانۍ یا 2,000 ډالر چې یو څوک یو تن نفرایت اخلي، هغه چینایانو په واټسپونو کې ولیکل چې موږ 15,000 ډالر باندې اندازه کیفیت نفرایت دوی ته ورکو، ورڅوک چې غواړي موږ یې اماده یو. په نړۍ کې هیڅ ځای کې 2,000 نفرایت نه وو، اما دوی ورکړه. هغه سړی پیمانه سه بیرته راغی، اوس بیا دویم قیمت، دریم قیمت ولګېد. دغه راز 60,000 ډالر یا 50,000 ډالر دا هغه شیانو چې دوی لنډ وکتلې دي کې ستونزه څنګه رامنځته کیږي. لکه مخکې لږ زدران صاحب ورته اشاره وکړه، سړی معدن اخلي په لوړ قیمت باندې، هغه کوشش کوي لوړ قیمت ډبره یا لوړ قیمت منرال راوباسي چې هغه نه راپاسل کیږي. دا ټیټ قیمت، متوسط قیمت منرال چې دی، دا څن ټول د خاورو لاندې کیږي، معدن ټول لمنځه ځي. موږ وزیر صاحب ته پیشنهاد وکړو چې وزیر صاحب دا لار نه ده، تاسو سیستماتیک کار وکړئ. اول د قوانین پالیسي معلومه کړئ، کوم قانون، کوم پالیسي، کومه مقرره. د دې تر څنګ تاسو د منطقي ته وګورئ، منطقي ریالیټي ته وګورئ، د منطقي قرارداد سیستم ته وګورئ، پخوانی قراردادونه تمدید کړئ، یو څه سہولتونه راولئ، د پروسس شفاف کړئ. یو څه پخوا ډېر ستونزې وي. یو حرکت موږ غوښته همیشه د تیر حکومت د چنو و، اما حرکت دا معنی نه لري چې اوس حرکت راشي. موږ چې څه لرو ټول ورکو په داسې قیمت باندې چې هغه ته داسې خلک مراجعه کړی ده چې که تاسو اوس وزارت ته لاړ شئ، په وزارت سړک کې ځای نشته، په پارکینګ کې ځای نشته، په چمنونو، په هر ځای کې، په زینو کې، په دالیزو کې ځای نشته. عام سړی هر چا اورېدلی دي راغلی دی، وایي زه معدنداری کوم، معدن قرارداد اخلم، قراردادونو د جواز قیمت 2,00,000 تر سوالې دی. په خپل نظر جواز اوس 2,00,000 جواز دی. یعنی دا اول اصول انداز کار صحیح نه دی. موږ وزیر صاحب ته پیشنهاد وکړو ټیم ته چې دا شان یو دم څو چنده کوي، ما دا بل هر څوک معدن کار کوي، ما دا معدن کاری ځانته هغه لري، دا ځانته اصول لري. اوس هر څوک راغلی معدن اخلي، به په دویم دریم لاس باندې هر چا ته ورکوي. داسې مثال نظر لرم، په لاس هاو چې خلکو معدنونه اخیستي، هغه د څلور پنځو نور شریکانو سره شریک کړی دی. اوس د خپل ناس دلته یو څنګه ته دا نور خلکو ته وایي چې تاسو خلک یو څه نسبي تخصص لري، یو څه نسبي شناخت لري، یو څه نسبي بلدیت لري، راځئ دا معدن تاسو وباسئ، نو بیا ما هم دومره سهم شریک. چې دا رقم معدنکاري چې دا نه د افغانستان په ګټه ده، نه د افغانستان ملي ګټو ده، نه د افغانستان ملي ګټو په هغه ده، او نه هم دا زموږ معدنکاري نه هغه چې عواید چې زموږ اوسنۍ دولت غواړي هغسې راوړسته. البته لارې شته چې زموږ اوسنۍ دولت د معدنو عواید ولري، معدنداري طریقه نه عواید ولري، د پروسس طریقه نه، د صادرات طریقه نه، هم هغه طریقه باندې باید لاړ شي. په دغه طریقه باندې که موږ اوس روان یو، دته نن نړیوال راځي، نن نړیوال رقابت رامنځته کیږي، اوس نړیوال هم ستونزې لري، زموږ حکومت سره دې باندې کله د دولت مشران هم پوهېږي. اول هغه مشکل حل شي، بیا اول هغه چا سره کار وشي چې تجربه لري، هغه چا سره کار وشي چې هغه ټکنالوژي لري، او هغه یو څه شناخت لري، هغه خپله نه غواړي معدن ضایع شي. اما اوسنۍ پروسه کې ستا معدن اخلي بل چاته ورکوي، هغه سړی چې دی کاملا نوی سړی دی، هغه کاملا نوی دی، د ټولې پروسې سره هغه اصل هغه نه هیڅ ډول برابرداري نشي کړی، نه حکومت ته ګټه ورکولی شي، لنډ وخت کې هم د حکومت قرضداره کېږي، او هم د سیستم او هم د شریکانو.
بله ډیره مننه. په دې اړه باید مفتی صاحب برهان نظر واورم. برهان صاحب، دوه مسلې دي، یو خو دا دې شي ته چې سمندر صاحب اشاره وکړه، او بل هم ښاغلی زادران یادونه وکړه چې د قوانینو مسأله ده. تاسې د تیر حکومت قوانین لغوه کړل، دا هم ډیره مهمه ده چې یو څو قرارداد اخلي هغه باید پوه وي چې په دې هیواد کې کوم قانون نافذ دی.
مننه کاروان صاحب محترم، سمندر صاحب او زدران صاحب دواړو ته په احترام. یقینا د معدنیات یا عموما معدنونه یا د افغانستان قانونه دا د یو قوم یا د یو سیمې د خلکو حق نه دی، نه دا یوازې د پروفیسر او د ملا او د طالب دی، بلکې دا د ټول افغانانو مشترکه حقوق دی. نو بالکل ار یو خپل یو شایسته نظر وړاندې کولای شي، افغانانو ته ورکولای شي، او خصوصا د معدن او پټرولیم وزارت مشینری چې اوس څوک چلی ده چا په لاس کې ده، نو د دوی دغه سالمې لارښوونې او سالمې رهبری ده، رهبری به د هغو د پاره یقین وکم ډیره د خیر خبره وي، د افغانانو د پاره به هم خیر وي. نو زه هم دغه یو خبره کوم چې د مخکنی قانون چې څونه ما مطالعه کړی دی، همدارنګ نور ورونو دنیا والو کتلی دي، زموږ میلمانو ورونو چې را سره دي به هم کتلی وي، یقین وکړه ډیر د مرزا قلمي څخه خصوصا د معدنو د پټرولیم وزارت چې کوم مقرره ده، په دې کې چې دا کوم قوانین دی راوړي دي، ډیر د مرزا قلمي څخه او د مادو په تناقض سره نو ډیر سخت مغلق ځایونه دي. البته څه سم دي، ډیر شی مادي هم څه چې راتلونکي فکر کوم که راتلونکي کې هم د دې قوانینو څخه او د دې حقوقي اړخونو څخه څه کار اخیستل کېدي، بالکل پکې زیاتلی شي. البته په مجموع کې نه څنګه څه مشکلات شته. نو اسلامي امارت اوس پر دغه شي یو حالت باندې را رسېدلی دي چې د قوانینو نشتون دی، او همدارنګه مشکلاتونه لکه څنګه چې زدران صاحب وویل، د یو خاص نه بلکې د څو طرفو څخه په مختلفو مشکلاتو کې سره راګیر یو. نو همدارنګه د بل موضوع تر ازمه چې د قانونو غیر رسمي کیندنې یو ستره ننګونه یقیني ده.
زدران صاحب، کوم خبره در نه پاتې دی قانونو په برخه کې کوم وړاندیز لري اوسنۍ چارواکو ته؟ نو په ډیر سانو کې وایلی شي مهرباني.
مننه. زه فقط دومره وایم چې کچېرې که یو خوا قانونه کوي شي چې د اقتصادي ودې سبب هم وګرځي، بل خوا د دې علت هم کېدای شي چې نور فقر، تنګستي، جنگ او مشکلات هم رامنځته کړي، خصوص د دې چې د اوسنۍ کوم حالت ته کوم رقابتونه چې د غټو هېوادونو ترمنځ په افغانستان کې زموږ هېواد کې روان دي. زما غوښتنه د اوسنۍ چارواکو نه ده چې اول باید تخنیکی عمل وکړي، زر آیت په نظر کې باید ونیسي، آینده لپاره په نظر کې ونیسي، پرې نږدي چې قانون د سیاست ښکار شي.
سمندر صاحب، تاسو
زه فکر کوم دغه تحرک، ساده سازی، روڼتیا، با نفوذو کسانو لاس منع کول، امنیت ساتل، دا ټول شان ډېر ښه دي، ډېر مهم دي، امارات دی کې غوښتي اقدام کړی ام استراتیژیک فکر په کار دی ساده سره او داسې پروسونه اسانه پروسونه پیل کول په کار دي کورنی سرمایه گذاری ته پام کول په کار دي مونږ لیکل دا څو اوریدونکو پیغامونه دا و چې کورنی کور کې تولید مونږ کو کور کې پروسس وکړو په دې ډول اتکا په کار ده نه هغه هغه منالونه تر اصل لاس ورکول نه دي په کار ځای نه مونږ ورته کور کې آماده یو نه هم نړیوال باور کوي نه نړیوال راځي البته کورنی سپانګونه کورنی سرمایه گذاری کورنی تجربه دا به په پام کې ونیول شي مادنکاری د څنګه د سروان صاحب چې دا یو شای دی په بریک لو کې باید وکړي مادنکاری دا چې یوازې مطالعات څو کار غواړي به چې سړی یې برابرداري کوي سرمایه گذاری کوي سپړنه کوي هغه به ته خپل چاته ورکړي دا په دې دنیا کې رواج نه دی هېڅ دنیا کې دا څه نشته اول باید کورنی تجربه ولرو خې سکسسفل ستوري یعنی ولرو بارنه خپل راځي موږ قوانینو کې کېږي اصولوم کې کېږي
قرار
زیاده مننه کور ودان سلامت وسه دریا خان بهیر اقتصادی شنون که د قانون او پیتورلیم وزارت ویان مفتی اسمت الله برهان د افغانستان د صنایو او قانون خونی اجرایی رئیس رحیم الله سمندر او د قانون او پیتورلیم وزارت د پالیسی او پلانونو پخوانی مرستیال ولی الله زدران لتاسو ټولو مننه لتاسو اوریدونکو هم منندویم.